په ازادي رادیو اوري په لیدې سات خبرونه کوو. د کندهار په خورابه کولس ولې کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبل اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد او بالوي ویل چې لی وی خو هغوی ګواښونه کوي او لبلې خواري خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداري وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلې دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکی اونۍ د افغانستان د ختیز په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بی پر ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کشره لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د اف ایس خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 5 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات په لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 5 کاله بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره سلیپ نړیوال کمیټه وایي په غزه کې د وژل شو یا رغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځ یا اونۍ وخت ونیسي. د سره سلیپ نړیوال کمیټې ویان کریستن کاردون د سیشن بې پورس په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ د غرض د ازادي راډیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدی ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه جوړ شي.
داسې خړمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تازه د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېیمې ورځې لپاره هم د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوسمهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره د دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسته کړې خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کېږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي نه معلومېږي. امخته تجارانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاصه شي د پاکستان نه او دلته هم تلاش ده. اما مسله د اقتصادي وزارتخانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارتخانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوسمهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل ونۍ او میاشتو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسېدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شده. عام خلک ګوري، دیقانې ګوري، تجارې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې تازه میوې چې دي دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوسمهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه او بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دواړو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصل
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي. په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو اداوي هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل. زیاته یې کړه چې دوی پیل کړي وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. ډیورنډ کرخې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کیږو. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي، داسې مهال چې دلته میشت ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید بندېدو له امله اوس مهال بې ویزې دي. نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او اوان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلا از کویټه هزاره ټاون هم کلام هستم. د اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط و وضعیت از او بدتر است. خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکان ها را چک میکنن، در خانه ها میدراین و از تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندېدلو له امله اوسمهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کوي. د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد دانه خط انتقامي بریدونه بللي. د دې پیښو وروسته پاکستانی چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواد وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمي افغان ازادي راډیو ته وویل دی وایي دی ټولو ستونزو له یوې میاشتې دوام درلود او اوس هم روانې دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، خو یو دا چې د ویزې موده نه غځول کېږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نیسي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل په رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره شي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو، کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ لپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هغلته موږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځینې کې نو په یو سره چیرته اوس راستې هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړوي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بېلابېلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستې لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر دیار لسمه د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و افغانستان هماغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخ شوی په دې هیواد کې د طبیعي پیښو یو شمیر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تېرې اګست په یو دېرشمه د مرګونې زلزلې له امله سخت زیانمن شو هغه وایي مېرمن او دوه ماشومان یې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي
کور مې ټول ونړېد یو مې پکې کور والا شهیده شوله زوی مې شهید شو یو مې لور شهیده شوله زما د ټولو هر چا نه ده هله ده چې موږ سره مرسته وکړي ژمی را روان دی موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشته ګریوان یو
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونې زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي اوسمهال اندس خلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانې جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون له یوې خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بله خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړوونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یوه بله پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هېوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې ټول هېوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغېزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالی سره ډیره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړې شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرولې نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-45 کیلومتره لارم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه. کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړي چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړي. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو 100 متره پیپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کدي خپل کشتر مشرانو پر ورسېل. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسي او امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرده زل راټول شوه دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.
ستاسې پیغام